هکله لیکنی لري اغله گراسیم وا په استاد الفت باندې لیکنی کړی دي. متاسفانه دا دواړه په دردی حد اوس زړه شي دي چې محفلونو ته د تک امکان نه لري. کنه دوی په دې محفلونو کې راتلل او ګډون به کړی وای مون سره په دې محفل کې. اوس معاصر شاعران چې دی خبرې ته توجه کوي د دوی هدف یوازې او یوازې دا و چې دوی د پښتو شعر د اساسي جوهر په باریکیو باندې پوه شي چې متاسفانه پخوا ورته کار نه دی شوی. خاندیکوف که څه هم ډیر ښه شاعر دی، که څه هم اضافي راغله دا خبره مې خولې ته، ډیر ښه شاعر دی، بریالی شاعر دی او ما د شعرونو په ژباړه کې ډیرو باریکیو ته متوجه شوم. لکه چې دی د استاد الفت په شعرونو کې تاسو ته ستاسو د پښتنې په وړاندې په مسکو کې دا خبره وکړه چې زه کله چې د استاد الفت شعرونه لولم زه په خپله د یوې د یو بل شعر د پاره بلار بشم. تاسو وګورئ د ممکن دا به د خاندیکوف درک وي د استاد الفت له شعر څخه، ولې زه وایم چې د استاد الفت نازک خیالی او د استاد الفت د شعر جوهر دومره لوړ دی چې یو بل شاعر ته د شعر د ویلو زمینه مساعده وي. په دې خاطر د خاندیکوف علاقمندي هم په دې کې و چې کله چې ښاغلی روان دا شعرونه پروسی وژباړله، خاندیکوف په ډېرې مینې سره دا شعرونه یې په نظم تبدیل کړه. په دغه خاطر
هغه شعرونه او نظمونه چې تا د ښاغلي خاندیکوف راخیستي دي پښتو ژبې ته دي ژباړلي دي، معمولا هغه موضوعات څه دي؟ په کومو موضوعاتو باندې راڅرخي؟
خاندیکوف لیریک شاعر دی، ژور فکر کوي. کله چې ما د خاندیکوف شعرونه ژباړل ما ته د استاد ایوب سندرې را په یادې دي. که تاسو متوجه شوي یاست استاد ایوب اکثرا خپل شعرونه په نیمایي کې پرېږدي. دې خبر ته بس ډیر زیات نه وم متوجه شوی، ولی وروسته چې کله د خاندیکوف شعرونه مې ولوستل، خاندیکوف یو لړ تفکر لوستون کې ته پرېږدي چې نور د شعر ته ادامه ورکړي. ټول شعرونه یې اجتماعي شعرونه دي، د انسانیت شعرونه دي، د تفکر شعرونه دي او د خلکو د نږدېوالي د ولسونو د نږدېوالي لپاره په استتیکه توګه یا ښکلا پیژندنې پر بنا شعرونه دي. په دې حساب خاندیکوف یو په ډېرو شعرونو کې چې ما ژباړلې دي یو لړ تفکر او د شعر ادامه لوسون کې تپریدي. دا فکر کوم چې ډیر ښه یا یو ښه پدیده ده د شعر ویلو کې چې شاعر غواړي لوسون کې لزان سره مل کړي.
فردا صاحب، که چیرته د خاندیکوف د هغه شعر چې تایش باړلې کومه بیلګې تاثیر موجود وي په یاد دی یاد وي کسان کتاب د سروس نشته، که دغه یو برخه راتوې څنګه به؟
متاسفانه یا به دا زما کون ذهنی وي یا به څنګه، حتی خپل شعرونه مې نه دي په یاد نه دي او هغه مې هم په یاد نه دی.
یو بل مهمه مسله هغه ده چې کله تاسو دغه کتاب د زړه خبرې د چاپ او د څو ژباړون کله خوا ځینو یې له پښتو روسي ته او ځینو یې له روسي نه پښتو ته ژباړه کړې ده، خامخا د دې بېلابېلو ژباړونکو هغه د ژباړې طرز او د هغوی هغه د لیک سټایل دا به بیل وي. په دغه ټول کې تاسو د سې ښکار کوم توپیرونه ولیدل د ځینو ژباړونکو د ژباړې ترمنځ؟
خو یو توپیر خدا و چې مال روسي نه پښتو ته وژباړل او هغه دوستان خاغلی روان، خاغلی خاندیکوف او خاغلی بریښنا ننګر دوی له پښتو نه روسي ته وژباړل. زمونږ د کار استیل کاملا سره تفاوت لره، کاملا تفاوت تر زه په خپل ژبه کې یا د پښتو ژبه کې چې دا شیرونه ما وژباړل دا د کار یو سیستم او د هغوی کار سره بیل شکه جلا کار او جلا سیستم د جلا سیستم کار د دوړو سره تفاوتونه بیل شکه موجود وو.
ډیر زه تمنون کورو دم
خواهش کوم لطاس نه هم منم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وای چه پا دان پسی لشاپلونه مرنگوه. ده دی جمله با نور تعبیرونه هم ممکن وی، خویوی ده هم که دایشی چه لدوست یا رواشنا سره ده دوستی تر مپریکوه. زینی کسان چه لیگی روزگار سمشی بیایی هوا بدلوی، او هغه د چا خبره ده چا سلام هم نه اخلي، حال دا چې روزګار په یوه حال نه وي، کله څنګه او کله څنګه. وږمه جبارخیل راغلی او په همداسې موضوع پورې تړلی نقل ورسره دی. وابورو چه دا نکل لبرپنو سرا چکی.
جادوی کچوڑا بنو یو وخت یو ځوانه خزه او د هغې میړه په یوه دره کې د خوړ په غاړه په خپله جونګړه کې اوسېدل. دوی بوټپانه وو. هره ورځ به یې په غره کې دوه باره بوټي کول. دا یو بار یې د ځان لپاره ساته او بل یې په بازار کې خرڅاوه چې په پیسو یې د کور ضروري سودا واخلي. یوه ورځ چې دوی د نور کله غوندې دوه باره لرګي راوړل، یو بار یې پخلنځي ته دننه کړ او بل یې په حویلۍ کې کیښود چې سبا یې په بازار کې وپلوري او په پیسو یې وریجې واخلي. خو سبا چې راویښ شول، ګوري په حویلۍ کې ایښي لرګي نشته. بله چاره نه وه. د خپل پخلنځي لپاره ایښي لرګي یې په اوږو بار کړل، په بازار کې وپلورل چې وریجې ورباندې رانیسي او وږې پاتې نشي. دوی چې له بازاره ستړي ستومانه راغلل، دمه یې ونه کړه. په لرګیو پسې غره ته لاړل او دوه باره لرګي یې برابر کړل. یو وری یې پخلنځي ته یووړ، بل یې په حویلۍ کې کیښود. خو په سبا یې بیا ولیدل چې د حویلۍ لرګي تری تم شوي دي. په درېیمه او څلورمه شپه هم د لرګیو وری غیب شو. په پنځمه شپه بوډبا د لرګیو په وری کې سوړه جوړه کړه او هورې پکې پټ شو چې د لرګیو د غایبېدو راز معلوم کړي. نیمه شپه وه چې د اسمان له خوا یو اوږد پړی لاندې ځمکې ته راځوړند شو او د بوډبنو په حویلۍ کې د لرګیو له ایښې بار سره ولګېد. پړی د لرګیو تر بار راتاو شو. بار یې له بوډبه سره یو ځای چې هلته پکې پټ و آسمان ته وخېجاوه. بوډ بچی څنګه آسمان ته ورسید، هورې یې د لرګیو د بار له منځه د نورانی مخ یو سپینګیری ولید چې د بار لور ته را روان دی. سپینګیری چې ډېر مهربانه ښکارېده، د لرګیو بار پرانیست او چې په زلمی بوډ به یې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل: نور خلک د ورځې یو بار بوټي کوي، خو تاسې دوه باره بوټي کوئ، دا ولې؟ بوډ به ځواب ورکړ: صاحب، موږ ډیر غریب یو. دا یو بار د کور لپاره برابر وو او دا بل خرڅو چې گزاره مو شي. سپینګیری وموسېده او بوډبته یې په پاسته آواز وویل: زه خبر یم چې تاسې دواړه نیک او خواریکښ کسان یاست، خو لاس مو ډیر تنګ دی. زه به یوه خزانه په ګوتو درکړم. دا خزانه به ځمکې ته یوسئ، هورې به پخ درشي. د سپینګری د خبرو له ختمېدو سره سم اوه خاپېری را پیدا شوې او ځوان بوډبه یې یوې خورا شاندارې ماڼۍ ته یووړ. د ماڼۍ د بام طلایي څنډو او ځلاندو خښتو دومره تیزه رڼا کوله چې بوډبه ماڼۍ ته د ورننوتو په وخت کې سترګې نه شوې پرانیستلې. د ماڼۍ په منځ کې تیزو رڼاوو سترګې نه سورولې او ځوان بوډبه قسمه قسم شیان چې هیڅ وخت یې نه و لیدلي ولیدل. په یوه کوټه کې چې له ډول ډول قیمتي شیانو ډکې کڅوړې ځوړندې وې، ښاپېرۍ یې ورته وویل: په دې کڅوړو کې چې دې هر یوه خوښېږي، هغه درسره واخله، خپل کور ته یوسه. ده د قیمتي شیانو یوې لویې کڅوړې ته چې تر خولې پورې ډکه وه لاس ونیو. دغه وخت د سترګو په رپ کې هغه بوډا را پیدا شو او په تروټنډه یې ورته وویل: دا کڅوړه ستا لپاره نه ده، تا ته یوه تشه کڅوړه درکوم چې هره ورځ د سپینو زرو یوه سکه ورنه را ایستلی شي، نه زیاتې. بوډبه د سپینګیري خبره په نظر ومنله او د آسماني رسۍ په وسیله ځمکې ته راکوز شو. کله چې کور ته ورسید، کڅوړه یې میرمنې ته وسپارله او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ښځه ډېره خوشحاله شوه. تر دې وروسته به دوی د پخوا غوندې د ورځې بوټي ټولول او چې تیاره به خپره شوه، د کور او کوټې ورونه به یې پورې کړل آسمانی کڅوړه به یې پرانیستله او کڅوړې به یوه د سپینو زرو سکه ورکړه. دوی چې د پخوا غوندې ژوند کاوه د سپینو زرو سکې ورته بچت پاتې کېدلې. د ځوان بوټ به بوټبنې میرمنې د سپینو سکې ساتلې. یوه ورځ بوټ به خپلې میرمنې ته وویل، اوس خو د سپینو سکې لرو، راځه یوه غوا واخلو. بوټبنې د میړه وړاندیز ونه مانه. څه موده پس چې سکې نورې هم زیاتې شوې، میړه وویل، که دوه درې جریبه ځمکه واخلو په دې کې څه وایې؟ بوټبنې دا وړاندیز هم ونه مانه. څه موده نوره واوښته او دا ځل ښځې ته یو فکر پیدا شو. میړه ته یې وویل، راځه یو بل کورګی جوړ کړو. میړه یې چې د زیرمه کړو پیسو لګولو ته هسې هم بې صبره و، په خوشحالۍ وویل، وړوکی کورګی څه معنی لري، راځه سم لوی پوخ د خښتو کور جوړ کړو. اوس خو مو پیسې نورې هم زیاتې شوي دي. د ښځې دومره مصرف نه و خوښ، خو میړه یې ډېر ټینګار وکړ او د لوی پاخه کور جوړولو ته یې راضي کړه. بوډبه د سپینو زرو سکې د نوي کور د خښتو او تیرانو په اخیستلو او ترکان او میمار ته په معاش ورکولو ولګولې. دوی نور غره ته په بوټو ټولولو پسې نه تلل او په دې ډول د سپینو زرو د سکو زیرمه ختمه شوه، خو لوی پوخ کور لا نیمګړی پاتې و. له اوږدې مودې راهیسې د میړه په زړه کې ورتېرېدل چې له آسماني کڅوړې به په شواروس کې تر یوې زیاتې سکې غواړي، او اوس چې د سکو زیرمه ختمه شوې وه، بې له دې چې له ښځې سره مشوره وکړي، آسماني کڅوړه یې په یوه ورځ کې دوه ځله پرانیستله، او چې دوهم ځل د سپینو سکه ورنه راولویده، په درېیم ځل یې پرانیستله او په یوه ورځ کې یې درېیمه سکه ترلاسه کړه. ده د آسماني بوډا هغه خبره هېره کړه چې له کڅوړې څخه به د ورځې تر یوې ډېرې سکې نه غواړي. ده په څلورم ځل هم د کڅوړې سر پرانیست او سکه یې وغوښته، خو دا ځل هېڅ راونه وتل. د کڅوړې برکت تمام شو او لوی پوخ کور نیمګړی پاتې و. ښځې ورته وویل، آسماني کڅوړې خو په نیمه کې پرېښودو، راځه بیا غره ته لاړ شو او د بوټو کار شروع کړو چې گزاره مو شي. دوی بیرته بوټبانه شو.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د مجاز پاړه و. تاسو د استعاره پاړه د خاغلی درمل خبرې واورید. نن به واورو چې مرسل مجاز څه دی او څه نقش لري، کوم ټکی دی چې مرسل مجاز له نورو بیلوي. افغان شاعر او کره کتونکی ښاغلی احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته راړو.
ډاکټر صاحب، په تیر باس کې چې د مجاز په حصه کې مو درلود، تاسو استعاره یاده کړه، او دا مجاز نورې څانګې هم لري که همدا یوه استعاره ده؟
ډېره مننه. موږ په تیر باس کې وویل چې مجاز د یوې کلمې یا د یو عبارت استعمال په هغه معنی چې دا کلمه یا دا عبارت د هغې دپاره نه دی ټاکل شوی په قراردادي شکل. کلمې او عبارتونه او ژبه چې ده په قراردادي ډول یوه بانا لري. معنا دا چې موږ دا قبول کړي چې دې ته به قلم وایو، دې ته به ټلیفون وایو، دې ته به میز وایو، دې ته چوکۍ. که چېرې شاعران دغه قرارداد مات کړي او د قلم، چوکۍ یا میز کلمې د خپلو حقیقي ځایونو نه راواخلي چې په څه شي دلالت کوي، د خپل اصلي مدلول نه منحرف کړي او بل مدلول ورته وټاکي، دې ته مجاز وایي. د مجاز دوې لویې ډلې موږ تېر بحث کې وویل چې یو استعاره دی او یو مرسل مجاز. په استعاره کې وویل چې د حقیقي لفظ د معنا، د حقیقي لفظ او د مجازي معنا ترمنځ تشبیهي اړیکې موجودې وي. که چیرې موږ ووایو چې سر و روان او په ناز و ادا، دلته د سروي او د یو چا ترمنځ چې هغه لوړ قد لري د مشابهت اړیکه ده. یعنی سر و په خپل اصلي معنا چې د سروي ونې ته وایي، او کله چې موږ د سروي کلمه وایو، د سروي ونه مو په ذهن جوړیږي، د اصلي مدلول دی، مفهوم دی. دغې نه راخیستل شوی د لوړ قد دپاره، د یوې جنۍ دپاره چې هغه لوړ قد لري، د په هغې باندې نوم ښودل شوی. د دوی ترمنځ تشبیهي اړیکه ده. د مجاز یو بل ډول هم شته چې هغه ته برسل مجاز وایي، چې کلمه مجازی معنا کاریدلی وی خو د اصلي معنا او د مجازی معنا ترمنځ اړیکه تشبیهی نه وی بلکې د ځین نور علاقو په مرسته تړل شوی حقیقي او مجازی معنا دته د بیان د علم عالمان مرسل مجاز وی د مرسل مجاز د جوړیدو او د پر څلور خبرې ضرورت دي چې موږ پوښو چې یو کلمه اول په مجازی معنا کاریدلې او دویمه دا چې دا مرسل مجاز دی اول دا چې یو کلمه باید په غیر حقیقي معنا استعمال شوی وي یعنی که چیرې یو معنا په حقیقي معنا استعمال شوی وي هغه ته مجاز نشته دویمه خبره دا ده چې دی یو قرینه باید موجوده وي لکه موږ په استعاره کې اشاره ورته وکړه د قرینې موجودیت د مجاز سره شرط دی دویمه خبره دا ده چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ علاقه موجوده وي یو علاقه چې موږ پوه شو د همغې علاقې په واسطه چې دا کلمه په حقیقي معنا نه دی کارېدلې په مجازي معنا کارېدلې او بالاخره څلورمه خبره چې دغه علاقه چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ موجوده وي دا باید تشبیهي نه وي لکه په هغه لومړي مثال کې چې موږ وویل چې سرو روانه د پنازا ادا یاد کرون سی بیو شیر دی چې راځه په بام ټول کو دستور گوهر د حسک د پیغلی هار دانه دانه شو دلته سپوږمۍ ته د حسک پیغله ویل شوی سپوږمۍ د پیغلی سره تشبیه شوی استعاره پسل کې تشبیه ده خود قرینه حسک ستوري دا موږ ته وایي چې خبر د سپوږمۍ په اړه ده مګر په مرسل مجاز کې دغه علاقه وی خو تشبیهی نه وی یو بل علاقه وی په مرسل مجاز کې ډېرې ګڼې رابطې دي چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ دی یو پل کور کوي او موږ پوهیږو چې یو کلمه په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا کارېدلې ده ډېرې مشهورې رابطې حتی د بیان د علم علما فکر کوي چې دا بې شمېره علاقې دي موږ خپله هم جوړولی شو چې د مجازي او حقیقي کلمو ترمنځ یو پل په خپله ایجاد کړو خو هغه مشهورې علاقې چې په کتابونو کې راغلي او یا دوی بحث ورباندې کوي هغه د یو څو نه لندې لندې ذکر وکړو اول د جزئیات رابطه ده شاعر یا لیکوال یا موږ په یو متن کې د یوې کلمې جز یادوو مطلب مو کل وي مثلا د اکرم الله ګران یو شعر دی چې چا ګل نه ویني وسکې چس پر لوته ویني ورکړې انسان څومره بدرنګ دی انسان څومره ښایسته دی په دې شعر کې شاعر انسان یادوي یو جز انسان یو کس دی یو جز دی د انساني ټولنې خو مطلب یې د بشریت ټوله کتله ده چې دغه په د انسانیت په ټول مفهوم باندې دلالت کوي چې یعنی جزئیات شوی مطلب یې کل دی یا د دې سرچپه رابطه موږ کل یادوو مطلب مو جز وي لکه موږ تاسو وایو چې په غوږ کې ګوتې کېږده مطلب دا وي چې د ګوتو سرونه ټولې ګوتې خو په غوږ کې نه ایښودل کېږي کله کله شاعران او لیکوالان خبر د جز وي دوی د کل په شکل تشریح کوي مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې پای شرافت شر و آفت کردی خوشی که بشر نکلی در شر لمن دلتا استاز دی طول بشر خبر کوي چې بشر طول بشر دی خود دی مطلب تو ار وقت که موجود آغا شریر دل ده چه دی بشر دی پار خطر پی خوی و دی بشر دی پار جنجال جوڑه دی مطلب پا دی بیت که خبره دی طول انسانیت پارا نده ځینې نور علاقه دی لکه ظرف و مظروف چې مثلا مونږ ظرف یاد کړو او مطلب ورنه مظروف وي مثلا ما مخکې مثال نو وی کاروان سی وای چې زلې و نه يم خار دی ما پسې زی و خيار خو نه يم چې په خار پسې زم دلته د شاعر مطلب دا دی چې په خار کې چې کوم خلک ووسی دغه د پر خار ظرف او هغه خلک چې په خار کې ووسی هغه مظروف دي د مظروف ځای ظرف یاد کړی دی په ځای وای چې د دې په ځای چې وای د خار خلک دی په ما پسې وای زلې و نه يم خار دی ما پسې زی و خيار خو نه يم چې په خار پسې زم یا د اروخات شمس القمر اندیش یو بل شعر دی چې خار دی لکه کنګل سمندر وی ده دې د خاموشه شور ته حیران یم په دې شعر کې خار دی خار دی خلکو دی پاره د مجاز په شکل استعمال شوی یو بل علاقه ده په مرسل مجاز کې چې دی آلیت یا دی آلی یا دی ابزار علاقه ورته وای مون کله کله آله یا ابزار و وسیله یا دو خو مطلب مورنه دی وسیلی کار وی چې دا وسیله څه کار کوي د اروخات پروفیسر رحمت الله درد یو شعر دی چې ما بل خلک اوریدل چې د مرد وژبې وي اوس خو د هر سړي په خوله کې په وارد وژبې وي دلته دای ژبه یا دوی خو مطلب دوی خبرې دي هر سړي دوی خبرې کوي دورنګي کوي نو دغه علاقه چې دی د مرسل مجاز علاقه دی مثلا یو بل علاقه دی چې عربان ورته ما کان وایي یعنی هغه څه چې وو مونږ یو سړي ته یا یو چا ته په هغه څه باندې غږ کوو چې هغه په خو وو اوس هغه حالت نشته مثلا یو تقاعد شوي سړي ته مامور صاحب وایو یا یو جنرال ته چې تقول شوی وسم جنرال سی وي په خوانه رابطه ورسره تړو. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې مزه یې کوه تخم په ګارو کې نز نه راټوکیږي په هندارو کې. په دې شعر کې د هندارو او د ګارو ترمنځ یو رابطه ده. په ادبیاتو کې دا یو موتیف دی او په خو داسې و هم چې هندارې دي ډبرو د کڼ نه جوړې دي. کڼې به سایکل کېدل بیا به هندارې ورنه جوړې دي. استاد په هماغه پخوانۍ رابطه چې دا هنداره پخوا کڼې وو هندارو ته یې ګارې ویلي خپل محبوب ته وایي چې مزه یې کوه تخم په ګارو کې. یعنی هندارې داسې دي لکه تیږې او ډبرې. اوس خو هندارې دي خو پخوا ډبرې دي. یعنی هندارو ته خپل پخوانی ماکان شي څه شی وو د هغې نوم یې ورته اخیستی. یا د مجاورت یوه علاقه ده په مرسل مجاز کې. همدارکم د مایکونه علاقه هم شته چې هغه څه چې وروسته راځي مونږ ورسره تړو. لکه مثلا مونږ د طب د پوهنځی د اول کړ محصل ته ډاکټر سی وو یو غلو ډاکټر شوی نه وي. مثلا یو شعر دی چې د زوال په لاره تک دی تر کماله زه خو تا ته بدر وایم هلاله. هلال ته بدر ویل هلال وروسته په بدر بدلیږي. دا د مایکونه رابطه ده یا د مجاورت رابطه ده. مونږ دوه شیان ډېر سره نږدې وي نو د یو بل نمونه سره تعویز کوو. په عامه اصطلاح کې خلک چې کله وایي چې زړه مې درد کوي مطلب یې د معدې درد وي. یعنی دا د مجاورت علاقه ده چې مثلا د کروان سیمې شعر دی چې مده وشوه اسمان ترې د پولادو شاهین تش دی باګرام کې د کابل کوترې زاڼې میلمنې دي. فضا ته اسمان ویل چون د پورته علاقو د کوترې زاڼې خو په اسمان کې نه وي خو د پورته فضا ته موږ ټول اسمان وایو چون د اسمان سره نږدې دی. یو تصور دی زمون فضا ته اسمان ویل د مجاورت د علاقې د مخې شوی دی.
ډاکټر صاحب مثالونه خو مو کافی ډیر ورکړل. فکر کوم چې دوستان به یو تصور لري د مجاز په حیثیت کې په ادبیاتو کې څه نقش لري ګټې څه دي.
په ادبیاتو کې د مجاز لویه ګټه دا ده چې کله کله موږ د کلماتو د حقیقي مدلولونه یا د حقیقي معنونه چې ستړي کیږو نو شاعر د دې وضع د بدلولو دپاره مجاز ته مخه کوي. او هغه کوم شی کوم نوی مدلول چې د یو مفهوم د یوې کلمې دپاره ټاکل کیږي کوم نوی مفهوم یا کوم نوی مدلول چې شاعر ورته ټاکي دا باید د خیال په مرسته پیدا شي. او خیال په ادبیاتو کې خصوصا په هنري ادبیاتو کې مطلوب پدیده ده. په دې لحاظ خیال پرونکی شی دی. خو ځینې نورې ګټې هم لري. ځینې هغه کلمې چې مونږ یې نشو ویلی هغه د مرسل مجاز په واسطه ویلی شو یا د هغې مجاورت په واسطه یا د ظرف مضروب په واسطه یا د الیت په واسطه یا د ځینو نورو خبرو په واسطه. یعنی هغه خبرې چې که مونږ وغواړو چې وی نه کړو د هغو دپاره مجازي ژبه هم پیدا کولی شو. بله خبره دا ده چې په شعري ژبه کې یا په شعري سبکونو کې مبالغه ډیر رول لري. لکه په حماسي سبکونو کې چې دی او په نورو سبکونو کې شاعر د مجاز په واسطه مبالغه پیدا کولی شي. مثلا که د ده د سترګې کونج خوږي وایي ټوله سترګې مې خوږېږي څلی غټول دي. په ادبیاتو کې په څه شي کې چې مبالغه زیاته شي په هغې کې تخیل زیاتېږي او په دې لحاظ د تاثیر او د اغېز سره مرسته کوي. بله خبره دا ده چې کیدای شي مرسل مجاز د کافیو په مندلو کې د سړي سره مرسته وکړي. د رحمان بابا شعر دی چې د اوبو په ویس چې ورشي انصاف پرېږدي که په لاس کې ورقونه د کتاب وي. دلته د کتاب کلمه د قرآن دپاره ټاکل شوې. قرآن یعنی جز د خاص دی خو د عام کلمه ورته ټاکل. دا د مرسل مجاز په واسطه د دې پهځای چې قرآن ووایي هلته په شعر کې د کتاب سره قافیه برابرېږي. یعنی په قافیه کې کتاب راځي په دې کې مرسته کولی شي. ځینې نور تخنیکونه یا د موسیقۍ په ایجاد کې هم مرسل مجاز مرسته کوي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی ستا په لاس کې د کاروان د مینې یون دی. دلته د لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی دلته د لومړي دوه لاسونه چې دي دا د مرستې او د قوت او د اختیار دپاره مجاز شوي او وروستی لاس چې دی په خپل اصلي معنا کارېدلی. همدارکم د شعر د ژبې په اجاز کې او د ځینو نورو خبرو په لنډیز کې چې شاعر غواړي په مستقیم ډول نشي کولی د مرسل مجاز په واسطه ښې افاده کیږي.
کور مدان ډاکټر صاحب ډېره مننه.
ډېره مننه.
چپټالو نو پیغلنا زانګي اختر دے او چپټالو نو پیغلنا زانګي اختر دے نو بیا مست هوا حسن پر ستا هوا دات لونګو اگنے راوډي د کم طرفا دات لونګو اگنے راوډي د کم طرفا چپټالو نو پیغلنا زانګي اختر دے
پٹالو نو پیغلے نازانگی اختر نوے کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زڑگیا سچل شو لالا مچے پدے دش کے داران شلا آخر داس چل شو زڑگیا سچل شو اچیا چولے بڑھے گھر چولے بڈھا پسما گھر دے مسا ہوا دے مقام دے تو دے
خاوري بس هاتين كيد دي خاوري ندخوب ندي حرام